پامخی لازادی رادیو څخه اقتصادی خبرونه ته نړیوال بانک د بغلان بامیانو لارې د جوړولو او د سالنګ د اوسنی لارې د بیا رغونې په هدف له افغانستان سره 2.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. نړیوال بانک په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د بغلان بامیانو لارې په جوړېدو سره به چې د هندوکش غرو په لمنو کې تیریږي د سوداګریزو اموالو او د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوي رامنځته سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د نړیوال بانک لخوا مرسته سوي دا پیسې به د بغلان بامیان د 125 کیلومتره سړک په پخولو او د سالنګ د 80 کیلومتره سړک په بیا رغولو ولګول سي. په خبر پاڼه کې د نړیوال بانک د افغانستان د څنګه د مشر باب سام له خولې ویل سوي چې د دې لارو رغونه د افغانستان په اقتصادي وده کې مهم رول لري. د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د سلما بند د اوبو ذخیره کولو کار اوس هم دوام لري. د دغه وزارت د برېښنا او انرژي د برخې سلاکار انجینیر رحمت مایار ازادي راډیو ته وویل د سلما بند د اوبو ذخیره کولو پروسه به په 2016 کال کې په بشپړه توګه پای ته ورسیږي او د یو شمېر تخنیکي ازموینو وروسته به دغه بند فعال سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. په هرات کې د سلما بند د هند په 180 میلیونو ډالرو مالي مرستې جوړیږي چې 2.5 میګاواټ برېښنا به تولید کړي او ورسره به 6.5 هکتاره کرنیز ځمکه هم خړوبه کړي. د دغه بند په فعال کېدو سره به د هرات له 3.5 تر 5.5 زرو کورنیو ته برېښنا ورسیږي. او د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې له کریډیټ کارتونو څخه د مالیه ګرځول د افغانستان د ملي بودیجې یوه برخه وه چې د ولسي جرګې لخوا تصویب سوې ده. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې له کریډیټ کارتونو څخه که مالیه په نورمال ډول راټوله سي نو د دغه وزارت عواید به په کال کې 4.6 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. ښاغلی عبدالرحیم زی زیاته کړې چې دغه پیسې د افغانستان ملي بودیجې ته انتقالیږي. د میزان له لومړۍ نیټې څخه حکومت د ولسمشر اشرف غني لخوا د نافذ سوي قانون له مخې د افغانستان د اوسیدونکو له کریډیټ کارتونو څخه 10% مالیه وضع کول پیل کړل. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.6 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ.
له نجیبه زمان څخه مو اقتصادي خبرونه واورېدل. دوستانو، مخکې تر دې چې نړیوالو راپورونو ته ورسو، بیا هم د افغانستان اړوند د ښوونځیو په اړه یو راپور کې تم کېږو. په دې وروستیو کې د فرا ولایت په درې ولسوالیو پښتکو، شیبکو او پښترود کې د دولت د وسوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله 40 ښوونځي تړل سوي دي. د فرا ولایتي شورا او مدني فعالان دې مغزو سخت اندېښمن کړي دي. د دولت وسوالو مخالفینو تر اوسه د دغه ښوونځیو د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. نور حال د احمد شاه فطرت راپورټ کې.
کابو 40 باب ښوونځي د فرا ولایت په پښتکو، شیبکو او پښترود ولسوالیو کې چې پکې کابو 15000 تنه زده کوونکو لوس کوي، په دې وروستیو کې دولت د وسوالو مخالفانو د ګواښونو له امله تړل شوی دی. د فرا ولایت د ولایتي شورا غړي د دې موضوع په غندلو سره وایي چې دا د فرا د خلکو لپاره یو لویه فاجعه ده. د فرا ولایت د ولایتي شورا غړي ګل احمد فقیري وایي د ښوونځیو تړل کېدو ولایتي شورا اندېښمنه کړې او دوی د پرنسپل لپاره هڅې پیل کړی دی.
طوری که معکلی نما بر ما گفتن مکاتب ولسوالی پشترود، پشتکو و شیبکوی قلیکا طالب ها امر مسدود شدن از وارد داد.
لکه تنگی چیز مرز معکلی نمرز تخبر را کرده دولت وسوال مخالفانو و شیبکو، پشتکو و پشتو ولسوالی که شنزی ترلی دی. ولایتی شرا پا دی اکل سخت اندیش نداری او حدث کویش دسپینجرو او ملای مامانو لاد طالبانو سر خبری وکری او در شنزی برتا پرانیزی. لبلی خو بیا په فرا ولایت کې مدني فعالان هم دا یو لویه ضایع بولي او د دولت د وسوال مخالفانو څخه غواړي چې په ښوونځیو دې غرض نه کوي. فرید احباد د مدني ټولنې غړی وایي چې ښوونځي د ټولو د ماشومانو لپاره دي او نه باید ورڅخه سیاسي ګټه واخیستل شي.
واقعا مسجدان مکاتب تاثیرات بسیار منفی بر آینده اطفال داره. از طالبان تقاضا داره، مخالفین دولت، خب اونا اهداف سیاسی که داره به خاطر سرنگونی حکومت یک بحث جدا است، ولیکن مکاتب چیزی است که اولاد زی وطن تعلیم و تربیت میگیرد.
په همدی حال که د فرا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي بیا د ښوونځیو د بیا پرانستلو خبره کوي. د فرا ولایت د پوهنې ریاست سرپرست عبدالحکیم خپلواک وایي چې تیر ورځې په پښتکو ولسوالۍ کې 12 باب ښوونځي پرانستي او هڅه کوي په پښتو رود او شیبه کولسوالی کې هم شونځي پرانیزي.
ولس اتلس مکتبه په پښتو کې تر تعدید لاندې و. پرونه پورې چې دا مکتوب ذاته ته موشو وي ته ولیدی دولس مبرته خلاص او د نورو سره هم په گفتگو کې شوراګانې زموږ نمایندګان ورسره لګیا دي کار کوي. امیدواري لرو چې په ظرف د یوې هفتې کې لسو ورځو کې موږ خپل تړلي مکاتب هم په پښتو رود کې هم په شیبکو پښتو کې شیبکو اکثرونه مکتبونه خلاص وو. پښتو کې مشکل ډېر دی په صفت د یو مسلمان په صفت د یو افغان د دغه افغانانو اولاد ولې بې تعلیم و تربیه پرې په ټوله جهان کې درس ته تعلیم شته پاکستان کې شته هندوستان کې شته ایران کې شته هلته عیب نه دی.
په فراه ولایت کې ټوټل 360 بابه ښوونځي موجود دي چې د همګړۍ د امنیتي ګواښونو له امله تر 500 زیات تړلي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوری غوښتونکو سناتورانو مشر له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو د ځنډولو په اړه د جمهوری رئیس اوباما د پلان ملاتړ وکړ. خدای هم وویل چې د غوره ګڼي چې لس زره عسکر په دغه هیواد کې پاتې سي، نه دا چې دغه شمېره نیمایي ته راکمه کړای سي. سلطان محمد سرور د دې رپورټ نور تفصیل کوي.
سناتور میچ مکانل خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې لږ تر لږه لسو زرو امریکایي عسکرو ته اړتیا ده. که چیرې وویل شي چې د عسکرو دغه شمیر به دوامدار نه وي، مقابل طرف به تشویق او زړور شي. میچ مکانل او د کانګرس څلورو نورو جمهوري پلو غړو له هغو یو شمیر خبریالانو سره غونډه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمول د سیمې د یو شمیر هیوادونو لیدنه کړې. مچ مکانل چې د ډیموکرات جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسیو تل انتقادونه کوي وویل مونږ چې د هر ځای لیدنه وکړه د امریکا هیبت او پرستیج پکې واقعا په ادنا سطحه کې دی او د روسیې د رول د زیاتېدو په هکله پکې سختې اندېښنې دي. د امریکا جمهور رئیس تېره اونۍ د افغانستان په هکله خپله پالیسي تعدیل کړه او په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو حضور تمدید کړ. په دې سره به له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ستنول د دغه هیواد د راتلونکي جمهور رئیس فیصلې پورې اړه ولري. اوباما مخکې پریکړه کړې وه چې ټول امریکایي عسکر به تر هغو چې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې واک پرېږدي له افغانستانه وباسي او یوازې یو محدود شمیر عسکر به په کابل کې د امریکا په سفارت کې پاتې وي. خو له نوي پلان سره سم به په 2018 کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 5500 تنو ته راکم کړی شي. جمهوري پلاوی په کانګرس کې اکثریت لري چې په دوی کې ډیرو کسانو له عراقه د امریکایي عسکرو د ستنولو سخت مخالفت کړی وو. دوی وایي چې د جمهور رئیس اوباما د دغه پریکړې له کبله د اسلامي دولت ډلې سر اوچت کړ چې اوس یې د عراق او سوریې پراخې سیمې نیولي او په افغانستان کې هم پلاویان راپیدا شوي دي. جمهوری پلاوی سناتور تام کاتن هم وویل چې موږ باید د عسکرو په شمیر زیات تمرکز ونه کړو، بلکې پوځي شرایط په نظر کې ونیسو او د جګړې د میدان د جنرالانو سپارښتنې واورو. د امریکا د دفاع وزارت پروګرامونه باید د کانګرس لخوا تصویب او تمویل سي. ډیموکراتان او جمهوری پلاوی د سحکال د 612 میلیارد ډالرو پوځي لګښتونو د بودیجې په هکله سره اختلافات لري. جمهور رئیس اوباما ګواښ کړی که چیرې دغه بودیجه رد شي نو د کانګرس فیصله به ویتو کړي.
مخکې تر دې چې دوه نیزو پروګرامونو یعنی اساسي او بشري حقونه او بل پروګرام د مخکښو ښځو دی درته خبره کوو. بیا هم یو نړیوال مطلب دی. د امریکا متحده ایالاتونو له عراق ډاډ ترلاسه کړی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې به له روسیې څخه د هوایي حملو لپاره مرسته نه غواړي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال پرون وویل چې عراقي لوري د دوی د شدیدو اندېښنو په ځواب کې دغه ډاډ ورکړی دی. نور جزئیات د فرشته جنازې پر رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو څو باندې یو کال وړاندې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړي دي. روسیه سجدوبۍ د سوریه له حکومت سره د مرستې لپاره په دې هیواد کې پر داعش خپلې هوایي حملې زیاتې کړې، خو ګڼ شمېر غربي دولتونه داسې ګڼي چې د روسیې هوایي حملو د داعش په پرتله د بشار الاسد رژیم مخالفې ملیشه ډلې په نقشه کړې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال دان فورد ویلي چې روسیه ته په عراق کې د مداخلې لپاره د عراق د صدر اعظم بلنې واشنگټن ته جدي اندېښنې پیدا کړې وې. د امریکایي جنرال ویلي متحد ایالات نسي کولای چې اوسمهال د عراق په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. خو د دان فورد په وینا امریکایي لوري له داسې یوې موافقې سره خپل مخالفت د عراق له صدر اعظم او د دې هیواد د دفاع وزیر سره شریک کړی و. او دواړو عراقي چارواکو ډاډ ورکړی چې په اوسمهال کې له روسیې د هیڅ ډول ملاتړ غوښتنه نه ده کړې. د عراق صدر اعظم او دفاع وزیر ویلي چې دوی د روسیې د هیڅ ډول ناتړ پر ترلاسه کولو غور نه دی کړی. د امریکا د جنرال وویل چې عراقي لوري ته د خپل اعتراض تر وړاندې کولو وروسته بشپړ ډاډ ترلاسه کړی دی. دانفورد وویل ما عراقیانو ته وویل چې دا به زموږ لپاره ډېره ګرانه وي چې دلته د روسانو له راتګ او د هغوی د پوځي عملیاتو له پیل سره هغه مرستې درسره وکړو چې تاسې اړتیا ورته لرئ. د عراق د پارلمان یو مخکښ وکیل تېره اونۍ وویل چې حکومتي ځواکونو د بغداد د استخباراتي مرکز په مرسته د داعش پر مرکزونو هوایي حملې پیل کړي دي. دا مرکز د روسیه، ایران، عراق او سوریه ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې لپاره جوړ شوی، خو د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د دې مرکز موجودیت ډېر د اندېښنې وړ نه دی بللی. د انفورد ویل چې د عراق صدر اعظم د بندو دروازو شاته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په دې مرکز کې تر اوسه هیڅ ډول کار نه دی شوی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز څرګنده کړه چې عراقي لوري ته یې ویلي چې په عراق کې د روسیې د عملیاتو له پیل سره پوځي عملیات نشي کولای.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د شوزو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک میسون د کابل د سیمهیز دفتر د شوزو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګه مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی که په دې اړه معلومات راکړي چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول و حالت کې دی؟
په افغانستان کې خځې په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې خځې اکثرا په ټولنه کې دوهم جنس تلقی کیږي او داسې احساس کیږي چې ښځه صرف د کور دپاره جوړه سوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسیږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دي باندې راوځي او زراعتي ځمکې ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کېږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې د دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت غوته پاته سي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کېږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله د دې لپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاته کېږي، باید د دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بالاخره داسې واقع کېږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کېږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کېږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رارسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کېږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خو د ننني عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې شي او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج واوسي. نو د هغه لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالي او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسایل دي سبب کېږي چې ښځه بالاخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډېره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډېر د لیدلو وړ نه دي ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډېر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او چې کورنۍ په اقتصاد باندې د کورنۍ په ځوان باندې کله تاثیر وکړي ښځه چون د کورنۍ غړې ده د دې په ځوان پرېښودلی شي د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نورې دنیا په تناسب باندې قناعت بښونکی نه ده خو یو اندازه که اوس نوي تغییراتو ته متوجه سو په افغانستان کې په وروستیو کالو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي له هغه جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته دی
ډېره مننه میرمن زرمتۍ په تېرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوئ
وینو چې موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو لاسرسی اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي چې اوس زمینه د کار ورته مثلا هغه ښځې چې سواد لري تعلیم لري لوړې زده کړې لري خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي په ادارو کې کارونه وکړي هغه ښځې چې عرفا او فن لري دوی د خپل عرفي او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغییرات د ښځو د ژوند لپاره راغلي دي له هغه جملې نه مثلا کولای شو چې ووایو چې د ښځو نمایندګي په پارلمان کې د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې لږ جملې نه د تحصیلاتو زمینه د کار زمینه د صحت زمینه دا ښې لاسته راوړنې دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ته راغلي دي ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړېدل د مخصوصو څارنوالیګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د څارنوالیو جوړ سوي دي په محاکمو کې د ښځو د قضایو ته رسیدګي بل دا زمينه د ته مساعده سوي د ښځې وکول شي چې په کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي د پخوا په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي یعنې زیات هغه حاکم حرف چې د ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلود تقریبا هغه منفي او څوکا څوکا له بینه ځي او یا هم خلک زیات دې ته تمایل ښکاره کوي چې بل اخره دوی د یو انسان په صفت باندې د یو حقوق یا د هغه حقوق نه چې دوی شریعت او قانون ورکړي دي لږ هغه لاسته راوړي او دغه دې لاسته راوړلو لپاره هڅه کوي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې نور مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري میرمن زرمتي د ورستي پښتني پټوګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاشه کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو د افغانستان د وګړو کڅ ناري نه وي کڅ خزي وي د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو انداز لاسته راوړنې لري د دې پرته دوی امکانات لري د باندې ولرسي کینی وګرځي د خلکو سره اړیکه وساتي او دا د دې لپاره زمينه مساعده وي چې چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې خو په تاسو سره د ښځو لپاره ځکه دا یو نوی تغییر سوی ټولنه ده په دې کې محدودیتونه موجود دي موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم دي عرف ترڅنګ بعضی ستونزې اقتصادي اجتماعي حقوقي دا ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي، بالاخره له دې نه غټې ستونزې ولاړېږي. د دې دپاره چې په یوه ټولنه کې ښځه وکولی شي چې خپلو حق او حقوقو ته لاسرسی ولري او لاسته راوړنه ولري، د ما په نظر باندې چې لومړی تر هر څه لازمه دا ده چې ښځې د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړي، د عرفې او د فن او د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي، په خپله پوهاوي کې که څه په شرعي مسایلو کې وي څه په علمي مسایلو کې وي، دوی باید د پوهاوي دپاره د خپل پوهاوي کچه لوړه کړي، او ورسره د دې زمینه مساعده سي دوی ته چې حکومت دا مسؤلیتونه واخلي چې د ښځو د حق او حقوقو د حمایت او د ملاتړ دپاره باید زیات کارونه وکړي. او ښه خبره دا ده چې سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو د بل نه ملاتړ وکړي، حمایه وکړي، او زمینه د کار مساعده کړي، تر څو ښځې له هغه اقتصادي وابستګۍ نه چې دوی یو نارینه ته لري له هغه نه راووزي، او وکولی شي په صفت یو انسان یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي، او وکولی شي خپل ځان ثابت کړي، ځکه هغه استعدادونه چې د ښځو په وجود کې شته هغه د دوی په هغه صورت کې واضح کېږي چې دوی ته زمینه د رشد د ابتکار د کار او د تعلیم زمینه مساعده شي. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغه وخت کې وخت کولی شي خپل توانایان څرګند کړي چې دوی ته زمینه مساعده شي، او دا زمینه مساعده ول د حکومتونو او دولتونو کار ده، او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا زموږ نیاز ده، ضرورت مو ده، غوښتنه مو ده، دا شرایط باید موږ ته مساعد شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
مخکخه خزي
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین کوله چېړی را سره ده. دا د پکتیکا ده، همې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همې معلمي کړې ده، او اوس په کابل کې قابلګي لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحیح کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکتران نشته، او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللی وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې د ښځو په برخه کې. زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپل سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کوم شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هماغه د زما د پلار تشویق و، هغه هم دا آرزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټره وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولی شوای.
سیمین کولې، تاسو تشریح کړه چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې داسې قابلګي ولولئ؟
چون زه د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل، او یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو او د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې را سره و چې زه باید دا قابلګي ووایم یو څه زده کړم، نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته سې مساعد دي، لیکن کوم نجونې سې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کوم رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څرنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابلګي ته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو داسې احساس وکړ چې د خپلې سیمې خلکو ته خدمت نشي کولی؟
هره سیمه کې چې سړی اوسېږي د هماغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړي باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم چون د وطن نه لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شوه کولی، نو په قندهار کې اوسېدلم، نو په هغه ځای کې هم په ملي راډیو تلویزیون کې کومه ښځینه نه حاضرېدله، یعنی کومه ښځینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې پر یو ځای وای او یا هم د ښځو مشکلات یو څه اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما څلور پنځه کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هېڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلار مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دوی دپاره موږ باید پیش قدمه واوسو تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولی شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضرې نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه اسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله، که چېرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولی شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
او مننه ستاسو څخه هم چې ما ته مو وخت راکړ تر څو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړم.